پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې د کابل په یو میلمستون کې د پرونۍ حملې مسؤلیت ومنه. دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوو وسلوالو د ودنۍ په دروازه کې ساتونکي تلاسي بم وغورځاوه، او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوځول چې میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي، او وایي هغوی له پاسنیو پوړونه ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 18 ټپیان ورول شوي دي. متحده ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په یو خبري غونډه کې ویل چې د بیګونه ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدرز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن کې پر ملکی وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې، او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت دوو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامل وي. له دې مخکې د مالیې وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګرېوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیوفکا او ژاپوروژیا ښارونو او همدارس په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکی تاسیساتو ړندې بمباری کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله تر لږ تر لږه 6,550 ملکی وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات ملکیان ټپیان شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. خو باورې چې متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
We continue to call on the Taliban.
موږ له طالبانو غواړو چې لنړیوالې ټولنې او پزینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د کریسمس جشن د منځل لپاره تیاری نیسي. په یو بل راپور کې به د هغو ملکي وګړو له حاله خبر شي چې په سپین بولدک کې وروستۍ جګړې زیانمن کړي دي.
پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي، د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ولي د بل ورځې وزنه نشي د سوله په کورو کې.
په 15 دقیقې 19 پروګرام کې بیا د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ او پخوانیو جګړو پر عواملو بحث کوو.
د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل نو د افغانستان د خوانه بیا اکسل عمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل خلک چې دي هغه تر برید لاندې نیول کېږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع راخلو. د پلازمین کابل په شهر نو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویان نت پرایس بېګانه وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات یې تر څنګ ولاړ دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي د وروستیو بریدونو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د کابل په شهر نو سیمه کې په یو مېلمستون د داعش ډلې له برید چې بهرنیان پکې میشت وو ایمرجنسي روغتون ته لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اتلس تنه ټپیان وروړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیخه د داعش ډلې کار وباله او زیاته کړه
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. له همدې امله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
خو طالبان بیا وایي دوی د افغانانو د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کیږي چې وښيي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
اولام تلاش روان دي امنیت ټینګ شي، دا اوس کومې هڅې کېږي، دا دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړیو لاس پکې داسې غواړي امنیت ناسم وښيي او دا حملې کېږي هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښيي، کوم اسات به مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي، انشاءالله په دې ده به بې خورکه کې او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینې کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب دي وروستي ارقام نه دي ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې شپاړس میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی حمله په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان او په جواب کې د طالبانو د حکومت د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې په ځانګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماتیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میشت ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي.
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به ښه شي او امنیت به سراسري تامین شي، لیکن افغانستان قرباني دی، هدف نه دی، بلکې دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیبو هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته دی او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان په اړه اتمر صاحب یو خدا مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافیې د امنیت د ساتلو وړتیا لري او د افغانستان بر علاوه به د افغانستان د جغرافیې نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي، خو اوس چې ما تاسو ګورو په دې وروستۍ کې سفارتونه او داسې سیمې چې هلته بهرني پانګوال وګړي هلته میشت دي تر ډېره برید کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوالې ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه ژمنی چې کړی وي تر څو نامري شوي دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې ونه توانېده چې دغه ژمنې عملي کړي او په دغه تیر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي. دې کې اول مثلا اوس پاکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دوی توانېدلي چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تصمیم ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
پخوا خو اتمر صاحب طالبانو کله چې دوی په جګړې په مهال هم وو هغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی د داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي، دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده، څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی، داعش خپله طالبان هم چې هدفمن وژني خپل رقیبان ځپي دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې نه دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې پېښ شوی د دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع همداسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع همدغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیري وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د چارو شنونکی اسحاق اتمر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادۍ رادیو په 2000 اویا، 2140، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلول نښتې خوشینی څرګنده کړه، هغه وغندله او له طالبانو یې غوښتل چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي حملې کړي چې له کبله یې خلکو یا عام ولس ته د سرو مال تاوانونه اوښتي دي. له بلې خوا د طالبانو چارواکي وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته یې په روغتون کې صبر کړی. د دوشنبې په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نښه کېږي.
ښایسته ګل، دا محمد رضا نومېږي، زموږ عزیز دی، په دغه جنګ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولۍ ونیسي، د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ، هغه نه ول ګولۍ و کورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بل ورځ یوه زنانه شهیده سوله په دا کورو کې، یعنی کورونه 10 متره، 15 متره، 40 متره جنی لیرې دي، خو دی ګولۍ و کورو ته راغورځي. سرحد ګرد دغه خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوالي هغه ول. موږ غوښتنه خدا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دوری و دوری زغلی دی چې ګولۍ راغورځي و کورو ته چې ودرېږي، ختم شي دا نړیواز مژغ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندۍ لګېدلې وای، پاکستانی لوری دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نښه کوي.
مې د دې خوسه راغلې ده، د عوان ده، د هر شي کې ده. راله په دا جال کې ومرسه، جالس برېړې کې ومرسه، پر دا د ماشومان کوچنیان ګرځېدو او هغه ته انشاءالله نقصان نه دی. خو د وخت دپاره باید چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان مې دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب ده موږ دې نه ځیری، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی وچا ته تاوان نه رسو، باید یو موږ هم نه راورس.
په کندهار کې د طالبانو د والي بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دې غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن تر منځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدی د دروازه د پخوا پر کم عادي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم داراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خپل مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نه سره.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته سوی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتی تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل سوي او ولس نور ټپیان دي.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د صرافانو ټولنه وای هغه نوی افغاني بانک نوټونه چې څه مود وړاندې افغانستان ته راوړل شوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوی. د دې ټولنې وایاند ازادي رادیو ته ویل بازار ته د نویو بانک نوټونو وړاندې کول اړین دي او زاړه بانک نوټونه تر اوسه هم د خصوصي بانکونو او مارکیټ لپاره یو جدي ستونزه ده. لبلې خوا د کابل اوسیدونکي وایي چې دوی هر ورځ د زړو بانک نوټونو په چلولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانک نوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانک نوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانک نوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوټونه چې په هغه کې د لسګونو شلګونو پنځوسګونو په شمول باندې غټې افغانۍ هم موجودې دي، د افغانستان بانک ته راوړل شوي دي، خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه دي راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
موږ څومره مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي، خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوې پیسې چې چاپ شوې او افغانستان ته راورسېدې څه شوې؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوې پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د وایم حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه لس میلیارد افغانۍ ده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیز د مطبوعاتو مخکتنه چمتو کړې ده.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو د کابل پر یوه میلمستون د پرونۍ حملې او د سپین بولدک چمن ترمنځ د نښتې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي دو طالب سرچینو ورته ویلي په هغه میلمستون کې چې پرون پرې ډله ایز برید وشو یو شمیر بهرنیان میشت وو. په لومړنیو راپورونو کې هم راغلي وو چې برید پر هغه هوټل شوی چې عموما چینایي سوداګر او پانګوال پکې اړوي. د دې برید په نتیجه کې د هوټل له ودانۍ د پورته شویو لوګیو تصویرونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. انډیپندنت ورځپاڼه وایي چې د دغو تصویرونو او ویډیوګانو رښتیاوالی په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبانو په پیل کې وویل چې په کابل هوټل کې چې حمله ورباندې وشوه بهرانیان نه وو میشت، خو د حملې له پای ته رسېدو وروسته د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ومنله چې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی، مګر دوه بهرنیان چې ځانونه یې له هوټله غورځولي وو ټپیان شوي دي. انډیپندنت کاشي چین یو له څو هیوادونو څخه دی چې لا یې هم په کابل کې سفارت فعال دی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ورځپاڼه کابل ته د چینایي سوداګرو او پانګوالو سفرونو ته په اشاره وایي چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته کابل ته د چینایي پانګوونکو تګ راتګ ډیر شوی دی. ورځپاڼه بیل دی چې د چمن سپین بولدک په شیرو اوبو سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د نښتې او د کابل هوټل د حملې ارتباط اشاره وکړي، یادونه کړي چې دا برید د افغانستان او پاکستان ترمنځ له شخړې یوه ورځ وروسته وشو. که څه هم په تیرو شپاړسو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ځلونو نښتې شوي، خو د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځ برید تر نورو خونړی وو. او د پاکستان صدراعظم د خبرداری په ډول وویل چې د بلوچستان په چمن ولسوالۍ کې پر عامو خلکو ډزې په کلکه غندي او د طالبانو له موقت حکومته چې ده د کابل حکومت بللی غواړي دا یقیني کړي چې بیا دا ډول پیښې نه تکراري شي. د بریتانیا دو نورو ورځپاڼو ټلیګراف او میل هم د کابل پرونی پیشی ته کتنه کړې. ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بمی بریدونه ډیر شوي او د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخلي، خو دا په داسې حال کې چې د 2021 په اګست کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې د دوی تمرکز به د امنیت پر ټینګښت وي.
ازادي راډیو اوري چې په لندو څپو 2001 2001 2015 خبرونه کوي. د هیواد نامتو سندرغاړې کمرګلی جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انتاریو ښار کې وشول. د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شولی وویل
دونر دا یو الماس و بیا بده چی پیدا میشی پا خوزو که دول افغانستان شرق و غرب و شمال و جنوب و ولایتونو تا هر یو کور تا دا تلی دا و دیر پا صداقت خدمت کرده.
میرمن قمرګلی د جمعې په ورځ د دسمبر په 9مه د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمو جګړو له کبله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوه. په تیرو دریو څلورو ورځو کې د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک ډیری کارونکو د میرمن قمرګلی مړینه د افغاني موسیقۍ لپاره یوه ستره ضایع بللې ده او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. خو یو شمیر نورو بیا انتقاد کړی چې افغان هنرمندان په ژوند نه ستایل کېږي، خو چې مړه شي بیا ټول ویر پرې کوي. فرشتې مرسل پر ټولنیزو شبکو په دې اړه ځینې پوسټونو ته کتنه کړې.
افغان شاعری او خبریال مرسل احمد زی په خپل فیسبوک باندې لیکلی لتیر یو کال بیمار سندرغاړی هغه وخت رسنیو او خلکو ته ورک پزړه شوه چې مړه شوه. دغه مینه چې اوس دغه په وفات سرګندېږي که په ژوندونه لیدلې وای د بیمار زړه تسلی به پرې شوې وه، خو موږ مرده پرستان ژوندي په روغ زړه چیرې پرېږدو. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم په خپل فیسبوک باندې ورته موضوع ته اشاره کړې. ښاغلی میاخیل لیکلی قمرګله د خدای وبخي پس له مرګه په ټول ډېره ګرانه شوه، افغانان همیشه د مړو په ستاینه کې میړانې دي. په مړیو کې خراب او په ژوندیو کې ښه نشته. ښاغلي میخیل د یو شمېر نورو پخوانیو افغان هنرمندانو نومونه هم اخیستي دي چې د ده په باور په ژوندون نه دي نمانځل شوي. خو د تېر جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال هارون حکیمي بیا په خپله فیسبوک پاڼه د نوموړې په مړینه د خواشنۍ په څرګندولو سره لیکلي: لومړۍ غمیزه خو دا ده چې زموږ د هویت استازي چېرې په پردیسۍ کې مري. دوهمه غمیزه دا ده چې زموږ د هنرمندانو قدر نه زموږ وروستیو حکومتونه وکړ او نه هم خلکو. او ماته شخصي او درېمه غمیزه دا ده چې موږ یې د ستاینې هڅه وکړه خو مراسمو ته یې لا څلور ورځې پاتې وې چې حکومت مو وپرڅېده او ډېرې هیلې مو نیمګړې پاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په دې اړه انتقادونه شوي چې افغانان په ژوندون د خپلو مشهورو څېرو قدر نه کوي خو له مرګ وروسته یې بیا یادوي او په ویرې نه ستړي کېږي. د یادونې ده چې مخکې به په بېلابېلو برخو کې د مشهورو څېرو تر مرګ وروسته که هغوی به په بهر کې مړه شول په خپل هېواد کې به یې په یاد غونډه جوړېده او د کارونو ستاینه به یې کېدله. خو د افغانستان مشهوره سندرغاړې قمر ګل بیا داسې مهال په جلا وطنۍ کې مړه شوه چې تر مرګ وروسته هم په خپل وطن یاده نه شوه. نه یې چا دعا واخیسته، نه یې نمانځ غونډه جوړه شوه. ځکه له تېر نږدې شپاړسو میاشتو په دغه هېواد کې طالبان واکمن دي او په موسیقي یې بندیز لګولی چې له امله یې ډېری سندرغاړي، موسیقي غږونکي او فرهنګي فعالان له افغانستانه وتلي دي.
د هیواد د نامتو سندرغاړې قمر ګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شوه. میرمن قمر ګل د جمعې په ورځ د دسمبر په نهمه د ناروغۍ له کبله د کاناډا د تورانتو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له کبله پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د فوټبال په نړیوال جام کې لومړنی نیم پایلو به تر سره کیږي. په دې سیالۍ کې چې د کابل پر وخت د ماښام په 9 بجو پیلېږي، ارجنټاین له کرویشیا سره مخامخ کیږي. ارجنټاین په منځلوبو کې د هالند ټیم مات کړ او کرویشیا هم د برازیل په ماتولو سره نیم پایلو به تر وتلی. ټاکل شوی چې دوهم نیم پایلو به سبا د فرانسې او مراکش ترمنځ وشي. د دې سیالیو پایلو به د دسمبر په 13 نیټه وي. قدرمن اوریدونکو، د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو په زړه پورې راپور لرو. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میلیونونه کسان د نوي میلادي کال په درشل کې د کرسمس ونې اخلي. د دسمبر له لومړیو د ونو د پیر او پلور تود کاروبار پیلېږي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
یو کلتوري او مذهبي دود په توګه په اروپا، امریکا او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې میلیونونه کسان د کرسمس په درشل کې د خپلو کورونو لپاره وړي ونې اخلي او ډیزاینوي. لومړی د بالتیک سمندرګي په غاړه پرتو هیوادونو لکه استونیا او لاتویا د کرسمس د ونو د لګولو او کارولو دود پیل کړ. وروسته بیا په نورو اروپایي هیوادونو کې هم خلک د دې ونو د اخیستلو او ډیزاین لیواله شول. د کریسمس ونې اروپایان او نور خلک د حضرت عیسی د میلاد د لمانځنې په درشل کې چې د دسمبر په 25 وي اخلي. د کریسمس ونې اکثر د کاج یا ناجو دي چې د همدې مناسبت لپاره په قوریو کې کینول کیږي او د کریسمس په درشل کې پرې منظمې او بیا پلور ته وړاندې کیږي. قیمتونه هم په بیلابیلو هیوادونو کې توپیر لري خو په اوسط ډول شاوخوا $60 باندې وي. خلک دا ونې په بیلابیلو څراغونو او زرګداره شملو او چرمو باندې ډیزاینوي. د کورنۍ غړي هم د یو بل لپاره ډالۍ په زرکی باکسونو کې د همدو ونو لاندې ږدي او د کرسمس په ورځو کې په ګډه خلاصوي. د ګڼو خلکو دا سمسوري ونې او طبیعي بوی خوښ وي. جیم وین له خپلې میرمنې میګي سره د امریکا په نیوجرسي کې د کرسمس د ونو یوې لویې قوریې ته ورغلی او څو ونې اخیستې. هغه وایي چې کور دننه د یوې تازه ونې خوشبو خوشبوئی به سړی هیڅ ځای حس نه کړي.
I like the smell. There's nothing like this having the smell of a fresh cut tree in your house. So
خو روختیا پالانو د اکثر نورو تزئینی او مصرفي توکو په توګه د کریسمس د ونو زینی ضرورونه هم پګوت کړي. لدیړ لیدا چې د کریسمس ونې د نورو ونو په څیر ګردونه هم لري او کورته لوړلو مخکې پاکې نشي خای قرار قرار په کوټو کې دننه ګردونه د خلکو لپاره زینی تنفسي ناروغي پیدا کړي. دا خبرداري هم ورکړل شوې کتریوي او نزيات دا ونې کې خودل شي خای د مولډیا کپک د تولید لامل شي چې بیا به لوی سرخوګی جوړ کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پنځه ویشت دقیقې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ جګړې پر عواملو بحث کیږي. د دې خپرونې کوربه اسدالله لودین دی. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د کابل په یو میلمستون کې د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش ومنه. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوه وسلوالو د ودانۍ په دروازه کې ساتونکي ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوزول چې چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي او وایي هغوی له پاسنیو پړونو ځانونه لاندې غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان وروړل شوي دي. متحد ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا یوې خبري غونډې ته ویل چې د بیګنا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدرز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. ښاغلی پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې ده او دا مسله اوس حل شوې. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیوکا او زاپوروژیا ښارونو او همدارس په مرکزی سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکی تاسیساتو باندې بمباری کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پیله تر لږ تر لږه 6,555 ملکی وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېواندی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت دوه چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزارت هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یکشنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والي دفتر تایید کړی چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولداک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتنې دا دي چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانې او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانې صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کړو. تاسو له ډېره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغې پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنی په یو طرفه شکل یې د کرښې هاخواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. چې دا په خپله باندې یو ډول دغه رسیبلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و.
د همدرد صاحب، ستاسو نظر به واخلو. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استبلیشمنت هغه استراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کړي. لومړی خو انګریزانو د ډیورنډ کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټبلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو. په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یادي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دي هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پیښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسي وګړي، عام افغانان چې د ډیورنډ کرښې هغه طرف ته ژوند کوي چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي. په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي هغه د لرې نه معلومیږي، نو که چیرته دا مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف به نښه شوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د هغوی مارکیټونه هغوی په نښه شوي دي. له بده بخته دا ډېره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډېر زیات خواشینه یم. او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان استبلیشمنت کې د
فکر کوي کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي. په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړي،
طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه وو یو سوء تفاهم رامنځته شوی وو. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرګ ژوبل شمېر لوړ وي.
څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استبلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه، بلکې د دغه استبلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خوا ته راغلي دي او په زور باندې کلی لاندې کړي دي او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمني تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. یوه دا مسله ده. بله مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې یا شلو کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلي خلک دي، هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څه وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د هغوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استبلیشمنت په مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوښښ کوي چې روابط ښه وساتي، ځکه لای کورونا هلته دي، لای کاروبارونه هلته دي، لازمي اړیکې ورسره شته دي.
بله و مننه همدر صاحب، سلامت اوسې. کور ودان زم هم همدې موضوع تر اتلم قانې صاحب نه بده پوښتنه وکم چې پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه پورې کډوال هم وسی، وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي، دا اوس هم اندېښنې دادي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان ووزي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له درې کاله که څو کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب، څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي، هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلی دي؟
فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجرې داسې نه دي راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي، یا پارتا یا دغسې هغه قبایلي علاقې چې پخوا د دې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې، د هغوی په ځایونو کې پراته دي. دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخې ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه هم زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې ترسره شول، دوه ځلې د ضربې عذبو د څه نتیجه ترلاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وصول شي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي، هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تامیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغې کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اووه اته لسیزو چې پاکستان رامنځته شوی ده، د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده صاحب، چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټ په نامه باندې، چې دا کاروبار خلکو راتلو د دې د بنګښو خواته، د توریو دغسې پسېزې، د بولدک د اسکزیو نرزیو دغسې دې خواته، د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار.
قاري صاحب مهرباني، دغلته پراته ولسونه څومره اغېزمنېږي؟ ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتک او پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکي په تذکیرې پرېښودل کېدل چې تګ راتګو کې پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګ راتګ کوي خېښې سره لري، او یو ولس دی
د هغې اقتصادي ژوند په یو آزاد تګ راتګ پورې تړلی ده، او دا آزاد تګ راتګ داسې عیار شوی و چې د دې خلکو ژوند ورپورې تړلی و. ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کښې چې به کوم موټر خالي سو، بېرته به څه د پېښور کارخانو ته
یا بد بولدک چې کوم تجارتي موټر دغه سوغه به اتمن دی کوټي ورغه تاسو او په دغه ټول دغه کې د قبایل یو رقم دغه د افغان ترانزیت فټ ځای خاص دغه لري
همدار چې دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې په خوای آزاد تګ راتګ او پر پوله باندې هیڅ د پاسپورت یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده ما په دې وروسته یو څو کلونه کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروسته یو څو کلونه کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پرېښودل کېږي د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پرېښودل کېږي فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغه سپېښو ته زمینه برابره کړه ځکه ولسونه وو یو ولس ستاسو په باور سره جلا سوی وو اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده اوس یې حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي
لکه څنګه چې مخکې ویلې له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د پاره همداسې جوړ شوي وو کله چې دا خود مختار سیمه وي تاسو ته بهتره معلومه ده په 2013 کال کې د ایجنسیان چې وي د خود مختار قبایلی سیمه چې وي هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته بلوچستان خواته په اصطلاح د ډیورنډ کرښې ورغه خواته قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه او ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو یعنی د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنت زور نه پر رسیدلی خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی د دینه په سوء استفادې سره د قومونو په جنگولو سره او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلیکولو سره دغه خلک د خپل اهداف تر وهده پورې ورسېدل مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړیدلو سره د خبرو ور سره منل شوی و چې دغه خلک دا خلک به خود مختار وي آزاد به وي حتی مخکې بیا افغانستان ته راتلل شول د تحصیلات کول لیکن نو بعد بخت چې د سور کو د تا وشول هر څه د پاکستان او طرف ته لاړل او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یو نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې خپل اهداف ته رسیدلي دي د حکومتونو زور نه رسیده اوس زور رسیدلی دی او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې راغی دا داسې یو عادي حالت نه و یو کودتایي حالت و او دلته هم دغه کوم مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري او هلته وزیران سفرونه کوي کورونه لري کاروبارونه لري لیکن دوی هم یو نو په دې خپل جنگیالیو باندې تر یو حد پورې لاس بر سری شي نه دی یعنی زور نه پیرسیږي ځکه د دوی دغه جنگیالی چې د طالبانو دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شي نه دی دا تر اوسه په مغه په خواني فکر باندې دی نو زه فکر کوم دولتي اقدامات په خوا هم مفید نه و لیکن اوس چې تر یو حد پورې د ډیورنډ د کرچې واغه خواته پاکستان یو صبر لاسي تر لاسه کړی د قبایل زم کړل د سیمه خاردار اغه تیر ک او د ښوته تر یو حد پوری کودتا وکړل او ځینې مسایل وکړل زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او استبلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاس برای دی او دې طرف ته څوک نه دی څوک نشته چې پښتنه یو کې بدبختی ده
بله کور ودان همدر څه بوس راځي لیک په دې خبرې وکړو چې د بحث تو شی بو کې دا موضوع هم پاتنه شي چې څنګه مخنیوي کېدلی سي پاکستانی چارواکو په دې اړه اندېښنه خودلې تاسو به په یاد و چې شاوخوا اونې دوه اونې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یو ډیپلوماټ هینار باندې کار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي قانی سب څه فکر کوي مخنیوي څه ډول کېږي د ډول پیښو همدار صاحب وایي چې د طالبانو عام جنگیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي او د مشرتابو حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا د هغه سي او پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لیدلي د طالبانو جنگیالي او له بله پلوه ځکه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته
او که ځدی احساسات نه هغه څه چې پاکستان تر سره کوي هغه د سیمې د منافعو پر خلاف نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو هلته دغه داسې راسره وکړو هلته یو تورسرې ته اهانت وکړو هلته یو سپینګیرې ته ګستاخي وکړه هلته زموږ په موټر داسې وکړو او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلیډنټ فوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي دي کومندې دي خو همیشه دغه سې جاري ګروپونه وو له جاري ګروپونه وستیتل واس پراسو ار چا به خپل سر اقدام کوو نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یاس کې صد او اتیا فیصد زیات دي د پرونی پیخه سي په دا بولده کې سوي ده شیرو اوبو سیمه ورته وایي شیرو اوبو یو تاڼه په خوا د داوطان په وخت کې شهید په وخت کې بالکل فعاله و دی په مو کندرونو باندې غوښتو سي هغه زاړه دغه وی هغه راپورته کې دوی څو ځلې ورته ویلي چې په دې ځای کې تاسو به نشي کولای د شیرو اوبو په تاڼه کې اتل شیرو اوبو تاڼې ځینې دغه ته ډېر رنجزې سوي دوی هم دي نو هغه ته دا خو خاوره ده او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډېر تلیا صفانی دغه ستاسو تاڼه دا د پاته د خپل تاڼې سرکار لري په دې باندې دغه خبره سره دغه سوي او ډز شروع سوي وي سهار البته دا سهار په دولس بجې باندې دا کار شوی وروسته بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه څه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ هغه موټر یې وشتلی وو پاکستانیان پاکستانی ملیشیا وشتلی وو لدی څورس تشخاله په شروع سوله او ما کوم دغه چې دی په طالبانو کې دي ځینې مرابط وایي چې دی کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغه حالت راولي تر څو پوری دغه په سپین بولدک پر لار باندې کوم مسافر دی او راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاله دغه حالت از خواړې پاسپورتي په ویزه ته واړی او د څو ځلې د افغاني مقامات سره په خبرو اترو کې دا پوښتنه کړې ده چې په سرحد د تګ راتګ د پاسپورت د ویزې تابعیسي او طالبان د نور سره مني او پرني بیا د پوښتنه کړې وسیده دغه د ویزې او د پاسپورت تابعیسي هغه د نن مني په دغه لحاظ خلک تر فشار لاندې نیول کیږي وختن په وختن باندې دغه اقدامات تر سره کیږي او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې دی ما پرونه د ګمرک لري رئیس ولدین نور کسانو سره رابطه وکړه هغه ویل چې موږ ډز نه شروع کړی ډز دې موږ د ریک پر موټر باندې شروع کړی چې کومه د پوسټي جوړولو لپاره د پوسټي ته دغه تعمیراتي مټریال او مواد راغسول او د دې هڅه دا د همیشه چې دغه کې برخوردونه کوي دوی کوي یا د دوی د پټ انټيليجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کوي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي تر څو مهم هدف مقدار درکوي یا زموږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسو چې دی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کې چې بل اخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورت امر ومني
و قانې سب دغه د ډیوران کرخه همیشه حساسه موضوع و لنجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللای دی البته د پاکستان د طالبانو او د پخواني حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لري شي پرې د خودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بولدک یا چمن دروازه وي ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سره پرې نه خودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي
ګورای جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تزيد سیمرا افریقي او بیا په کبال کې خرڅي پرون دا دغه شوه د ځینې خودغه لمنځه وړي او سیلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو او بو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پودې سيزي بیا ورسته دغه د شورزي د زابل په اعلی جرګه او اعلی جرګه ورته وایي لغه ځکه دروازګي ول دروازګي کاپیرسا ول کاپیرسا څخه دغه د کمردین کاریز دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دیش په صد د ازغن سیم لمنځه تللی ده اله ته ده چې ځینو سیلابونو لمنځه وړه ځین د خلکو کاروبار نشته دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په مانو په دې خرڅي او دا خلک دغه سره اخواته څوک دی اخواته دي څوک دی اخواته دي څوک الته دغه لري ادرا لري قبرستان لري څوک دلته وسیږي څوک دلته وسیږي الته وسیږي دی اخواته قبرستان لري مړي دی اخواته راوړي د چا لور الته واده د چا خور الته واده د یعنی دا خلک د سدي سدي یو قوم یو قبیله مثلا د برتانیې پر دوی سوې شلې دي د سلیمان خیل یو قبیله د ناخیل دای په دوه برخو ویشل دي
د پلانډو کې خالص صاحب د پښتنه کې جواب کوي ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې د غستونزه هواره کې ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي.
ګوره خو د ولسونه دي ته نه دي پرېښودل شوي چې دوی تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي. که نه د افغانستان حکومت هم د الجیراوي جنګ ته کردار لوبولی دی او د پاکستان حکومت هم د الجیراوي جنګ کړی دی او دواړو کوشش کړی دی چې لوټه کېږي او قدم ورباندې کېږي تر پله تېر شي تر اوبو تېر شي. د مسلې د بېخکي یا بنیادي یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړی دی او نه افغانستان کړی دی. او افغانستان کې خو ټول حکومتونه یعنې زرشاه له وخت راغلی تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوو چې تجارت یې ورباندې کوو. زر شابه وی څه پیسې بل هندستان سوا اخستلې سي د پښتونستان زمګر د پښتونستان زمګر د ډولو ډبک بي وو او بس په دې باندې خلک ګول ول او هغه خبر له دې خدغه خدغه د خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیره مننه قانې سپ هم در سپ تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې اوس دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی لوړاند سره بیل شوی دي ولسونه څه وکي چې وکولای سي د حکومتونو فیصلې تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګ راتګ وکړي.
زه فکر کوم ولسونه به ډیر هوښیار او بیدار اوسیږي او دغه سي مسایلو نه یا دغه سي توتیو د سیسونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی هوښیار وي او دا سي قدمونه کې چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختی دا ده چې موږ دا سي یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې نړیوالو سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودلای یا داسې یو نظامي ځواک نه لرو نه بده بخته ګڼ مشکلات لرو نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیدو تر هغه وخت پورې موږ په پاکستان کې له بده بخته کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلويختو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دي هغه به له ستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډېر بیدار اوسیږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پورې چې بیا دلته ملتونه راغی کیږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پورې چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتو نه د نظامی خدماتو پیږي کې ولس ځمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حد پورې ولاړو دیږي دغه متضرر شوی دی د داسې خدماتو نه باید هر رقم کې هغه سر وشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسیده. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا لار تیر شم گناہ گار شم گاٹ پا
گلزار شم پلار تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پسر لتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پمخ اوپ دلی دی